دا مشال رادیو یا ویبل خبرونه ته ستړي مشي وخت په پښتونخوا کې د ماسپخین سلور بجې دي په ترپینزو پوری په د خبرونه کې زه حسیبه شهید در سره په د خبرونه کې په کابل باندې د وسوال بریت جزئیات تر خبرو کړو د غرض په پیښور متنو کې د ماشومانو په د سکول په یو بس باندې به هم د بریت ورستی جزئیات در سره شدي کړو تر هر څه د مخه د دې سات خبرونه ورو د دې سات خبرونه درته عبدالحی کا کړه وړاندې کوي
په فایل کې د مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان پلازمېنه کابل نن درنو 14 نو او د زولړځولې او طالبانو د امریکا سفارت سره نږدې د روان برید زمواري په غاړه اخیسته ده د خیبر پښتونخوا له پلازمېنه پېښور سره نږدې د متنو په سیمه کې د سکول د ماشومان په غاړه برید شوی چې په کې د چارواکو په وینا د درو ماشومان په ګډون څلور کسان وژل شوی او اته لسټه پیان دي د خیبر پښتونخوا په لوور درې ډیر کې د عوامي نېشنل ګوند یو مشر او د ضلع زکات چیرمن په بمې برید کې وژل شوی دی وسم خبرونه په تفصیل سره د افغانستان پلازمېنه کابل نن درنو 14 او دزو لړزولې او طالبانو د امریکا سفارت سره نږدې د روان برید زمواري په غاړه اخیسته ده د طالبانو ویاند ویلي چې ځانمرګي برید کوونکي چې ورسره خودکار وسله او راکټ لانچر دي په حکومتي ودانۍ لوی برید پیل کړی دی پولیسو د امریکایي او نورو سفارتخانو پر لور تلونکي لارې تړلې دي په کابل کې د نړیوالو ځواکونو احساف ویاند د برید تصدیق کړی خو نور تفصیل نه دی ورکړی د خیبر پښتونخوا له پلازمېنه پېښور سره نږدې د متنو په سیمه کې د سکول د ماشومانو پر ګاډي برید شوی چې پکې د چارواکو په وینا د درو ماشومانو په ګډون څلور کسان وژل شوی او اته لسټه پیان دي د پولیسو یو چارواکي عبدالکلام مشال ریډیو ته د پېښې د څرنګوالي په اړه وویل
د ماشومانو ګاډي چې زول زنګري په سکول نه روانو په کوټه د ماشومانو او تیرې څه په پارک کې د کانټر باندې
د پولیسو چارواکی عبدالکلام زیاتوی چې درې ماشومان او د ګاډي ډرایور ځای په ځای مړ شوی دی په اتلس ټپیانو کې زیاتره ماشومان او د سکول استادان دي د خیبر پښتونخوا په لوور دیر کې د عوامي نېشنل ګوند یو مشر او د ضلع د زکات چیرمن په بمې برید کې وژل شوی دی چارواکي وایي چې دا پېښه نن سهار شاوخوا لس نیمې بجې د لوور دیر له میدان سره نږدې په بانډه کلي کې رامنځته شوې ده دوی وایي د ای ان پی ځای مشر شیرخان له کوره په ګاډه کې روانو چې د سړک د غاړې د شخصي بم ښکار شوه دوی زیاتوي په برید کې شیرخان سخت ټپي شو چې ورسته بیا په هسپتال کې ځا ورکړه په دیر کې تر دې وړاندې هم د عوامي نېشنل ګوند په غونډو او مشرانو بریدونه تر سره شوي چې پړای وسوالو طالبانو په غاړه اخیستي وه خو د تازه پېښې ذمواري تر اوسه هیڅ نه ده منلې د پاکستان پنجاب صوبې د ډینګي وایرس د خوریدو د مخنیوي لپاره د صوبې ټول سکولونه تر لسو ورځو پورې د تړلو اعلان کړی دی د صحت د کمی ادارې په وینا په ټول ملک کې تر څلور زره زیات کسان په ډینګي ناروغي اخته شوي چې لوی شمېر په پنجاب صوبه کې دی د پنجاب د صحت محکمې په وینا شاوخوا درې نیم زره کسان له ډینګي وایرس اغېزمن دي په پنجاب کې تر اوسه له دې وایرسه اته کسان مړه شوي دي د خیبر پښتونخوا د صحت د محکمې ډیپټي ډایرکټر ډاکټر ضیاءالحسن مشال ریډیو ټول چې دوی د ډینګي وایرس د ناروغانو د علاج لپاره په هسپتالونو کې ځانګړي انتظامات کړی دي
زمونږ ټوټل 61 کې سسپیکټډ کیسز دي صرف چې د کاناو 29 د ریډي کنفرمډ صرف ټوټل اوسه په درې د شوی
ډاکټر ضیاءالحسن د چارواک په وینا په اسلام آباد کې هم نږدې نوي کسان د ډینګي وایرس په ناروغي یخته دي د پاکستان په قبایلی سیمه کورما ایجنسی کې پاریدونکو احتجاج کوونکو حکومتي ډاکانې ته ورچولې احتجاج کوونکي چې په کې زیاتره ځدکونکو دي له حکومت څخه د پاړچنار او ټل لوی لارې د خلاصولو غوښتنه کوي ځکه چې تور لګوي چې د چارواکو لخوا د انسوګیز د استعمالوجي درې احتجاج کوونکي زخمیان شوی دي خو د کورما اسیسټنت پولیټیکل ایجنټ ممتاز خان د دې خبرې انکار کوي او وایي چې د کوونکو ډاکانه سیزلې ده
احتجاج دوران کې دی بیا تا اور غوله غوله پرغت دا خانی ته نو مونږ ان شاء الله زای کوشش دا کو چې کم دی کې روانکاری دي او امید دي چې دای خلاف مونږ اکشن هم وایو
داود کورمی اسسټنٹ پولیټیکل ایجنټ ممتاز خان په کورم کې د فرقیزو جګړو لوجی تیر څلورو کار راځي زیاتره لاري بند دي د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد یو امریکایي ټلویزیون ته ویلي چې هغه دوه امریکایان به په دوه ورځو کې خوشی کړل سي چې د جاسوسۍ په تور تیره میاشت ورته د اتو کالو د بند سزا اورول سوې وه. شانی بیور او جوش فیتال د 2009 کال د جولای په میاشت کې د ایران له پولیس سره نږدې نیول سوي وو. دواړه غرختون کې دي چې ویل یې دلته غره ته ختلي وو. دوی د اګست په 28مه د سزا د معفولو خواست کړی وو. درېمه امریکایي ښځه سارا شورډ د 2010 کال د سپتمبر په میاشت کې خوشی سوي وه. امریکایي ټلویزیون ان بی سي له احمد نژاد سره مرکه کړې او په ټویټر یې ویلي چې ایراني ولسمشر ورته ویلي دواړه امریکایان به په دوه ورځو کې خوشی کړل سي. د هند پولیسو یو کس نیولی دی چې د یوې اروپکې ډلې په نوم یو داسې ایمیل لیږلی و چې پکې په نوې ډلي کې د سوې تیرې اونۍ د بمې برید ذمواري په غاړه اخیستل سوې وه. دغه مشکوکه کمپیوټر اپریټر په ګجرات ریاست کې نیول سوی دی. د نوې ډلې د هایکورټ په برید کې د نوې ډلې د هایکورټ په برید کې 14 کسان وژل سوي او شپږ اویا ټپیان سوي وو. دوه ډلو حرکت الجهاد اسلامي چې په پاکستان او بنگلاديش کې میشت د القاعده سره تړلې ده او انډین مجاهدین د برید ذمواري منلې وه. د پولیسو په وینا د 14 کلن ځوان له نیولو سره د انډین مجاهدین لخوا د برید ذمواري خبره جالي ختلې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي ناجر د معمر قذافي یو زوی صادق قذافي چې په دغه هیواد کې د نیولو پلان لري. دا مشال ریډیو ده او تاسو خبرونه اوریدل.
خبرونه مو د مشال رادیو نوارې دل چې عبد الحی کاکړ درته وړاندې کړ. پروانه خبرونه کې بلما حسیبي شهید سره دغه سواوري کابل باندې وسلوال بریت او چاودنو حال درکوو. پیښور متنو کې هم وسلوالو د ماشومانو د سکول په یو بس بریت کړی دی. د پولیسو یو مشر
د ماشومانو ګاډی او شیزو زنګری په سکول نه روان خپل کور ته ماشومان رو درې ماشومان مړي دي او پنځه زخمیان دي.
د قدرتي آفت چې د پاکستان په سند صوبه راغلی دی د هغه د تباهۍ حال درکوو. په دې خبرونه کې د سند صوبې د سیلابونو د تباهۍ او له سیلاب ځپلو سره د مرستو د رسد حال هم درکوو. د پاکستان د ناورینونو سره د مبارزې یو چارواکي
اوسا پورې په ډی ایم ای 45,000 ټینټونه خپل سټاک نه پرووایډ کړي. د دې نه علاوه تقریبا 3,00,000 راشن فیملی راشن پیک په دغه خلکو ته ریلیز شوی دی.
په پاکستان کې د ډنګي وایرس یا د تبي د وژونکو ناروغي د خبرېدو او زیاتې دو نمو خبرو. د خبرونې دویمه برخه کې تا تر پروګرام لرو. تر پای را سره اوسه. د همدا خبرونې لمړی موضوع د افغانستان پلازمینه کابل نن د درنو چاودنو او ډزو لرزولې او طالبانو د امریکا سفارت سره نږدې د روان بریډ ټپړه هم په غاړه اخیستې ده. دا چې په کابل کې دغه وسه سه صورت حال دی او دغه پیخي په څه ډول وي. په کابل کې له موږ سره د ازادۍ رادیو خبریال حمید مومن چې دغه وسه د پیخي په سیمه کې دی هغه به را سره په ټلیفون کې ډیر زر راشي او په دې اړه به تاسو سره تازه معلومات شریک دي. د طالبانو ویان وای دي چې ځانمرګي بریټ کوونکې چې ورسره خودکار وسله او راکټ لانچر دي په حکومتي ودانیو لوی بریټ کړي دي. پولیسو د امریکایي او نورو سفارتخانو پر لور تلونکې ټول لارې تړلې دي. په کابل کې د نړیوالو ځواکونو یا سولاساتو ځواکونو ایسا فیان د بریټ پخله کړي دي خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. هڅه کوي چې په دې برخه کې په کابل کې ل خبریال حمید مومن سره اړیکه ټینګ کو. خو مخکې تر دې چې حمید مومن ته کابل تور شو، له حمید مومن تازه حل وخرو یو بل رپورت هم درته لرو. د خیبر پختونخوا له پلازمینې پیښور سره نږدې د متنو په سیمه کې د سکول د ماشومانو په ګاډي بریچ شوی چې پکې د چارواکو په وینا د درو ماشومانو په ګډون څلور کسان وژل شوي دي او 18 ټپیان دي. د پولیسو چارواکو ویلي چې نن غرمه د ماشومانو د سکول ګاډي هغه وخت په راکټ وویشتل شو کله چې ماشومان کورونو ته رسول. په دې اړه تفصیل له پیښور د مشال رادیو خبریال غلام غوث راکوي. خو مخکې تر دې چې دغه رپورټ ته ورشو یو وار بیا هم کابل ته ورزو او په کابل باندې د درنو چاودنو او ډزو د طالبانو د بریټ حال هم درته درکوو. خو د زمون کابل سره اړیکه لکه سپس څون زبانې ټینګیږي. خو اوس په د پیښور د متنو د پیښې جزئیات له غلام غوث نه وورو.
د پولیسو په وینا د پېښور د متنو په علاقه کې د سکول په یو ګاډي د وسلوالو لخوا برید کې درې ماشومان او د ګاډي ډرایور وژل شوي دي. دا برید هغه مهال ترسره شو کله چې په کوهاټ روډ د خیبر ماډل سکول یو ګاډي کې ماشومان د سکول د چټۍ نه پس د خپلو کورونو په لور د متنو کلي ته روان وو چې د متنو بای پاس په سیمه کې پرې وسلوالو د راکټ لانچرو د لارې برید وکړو. په دې لړ کې د پېښور د کلیوالو علاقو ایس ایس پی عبدالکلام خان مشال ریډیو ته وویل
د ماشومانو ګاډی چې زور زنګری په دې سکول نه روان خپل کور ته ماشومان راغلل او تیرسته پرې فار کړی دا کلټانټر باندې د دې وړو درې ماشومان مړي دي او پنځه زخمیان دي.
دا چې په سیمه کې د دې برید وروستو څه صورتحال دی او ولې د متنو په علاقه کې وار په وار دا قسمه بریدونه ترسره کیږي؟ په دې لړ کې د متنو عدیزو د کامل اخکر مشر دلاور خان مشاد ریډیو ته وویل
مکمل اپریشن
تر دې دمه د دې برید پړه کومي وسلوالي ډلې نه ده قبول کړې. ولی چارواکی وایي چې دا یو ترهګر برید دی. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال رادیو اوریدل کس نه چې مو په خبرونو کې هم واوریدل په سین صوبه کې خونړي سیلابونو تر اوسه پورې ل 260 زیات کسان وژل دي. دا چې ل او 55 لکه خلک اغیزمن کړي دي. دا چې ل دغه سیلاب ځپلو سره مرسته په سړ ډول روان دي او دوی ته د مرستو رسد پروګرام په سړ ډول دی. په دې اړه به ل اسلام آباد د انیسا اجمل رپورت وو.
په سین صبح کې دا وخت د بارانونو لړۍ روانه ده او د روان سیلابونو له وجې حالات نور هم خراب شوي دي. د پاکستان د آفتونو د نظم کامی اداره یا ان ډی ایم ای د وینا تر مخه تر دې دمه په دې سیلابونو کې 240 تنه مړه او قریبا 500 لکه خلک متاثره شوي دي. د ان ډی ایم ای سانګي ډی آر آر ډایریکټر محمد ادریس محسود د وینا تر مخه په سین کې د سیلابونو نه متاثره شوي خلکو سره د حکومت لخوا مرستې روانې دي.
اوس پورې تقریبا ان ډی ایم ای 45,000 ټنټونه خپل سٹاک نہ پرووائڈ کری. دین علاوہ تقریبا 3,00,000 راشن فیملی راشن پیک پدغه خلکو تا ریلیز شوی دی. 50,000 نه زیاته کمبل ور کړی دی. مچھر دانه دا په غټ پیمانه باندې دغه علاقو کې پلاو کړی دی. بیا دین علاوہ مونږ په دې ټولو علاقو کې د صحت نوی امراضونه چا کم د سیلاب د وجنه یا د ولاړو اوبو د وجنه پلاو دلو خطره ده. دغه د مخنیوي لپاره مونږ ډیر زیات میډیکل ټیمونه او دغه پکې تشکیل کړی دی.
محمد ادریس محسود زیاتوي چې حکومت لخوا 5,00,000 کسانو ته د 500 میاشتو لپاره راشن ورکولو فیصله هم شوې ده. بلخوا د سیاسي چارو کارپو او د سند په حالاتو جوړ نظر لرونکو اجمل خټک کشر وایي چې سیلاب ځپلي خلکو ته هغه امداد نه ورکيږي چې د کمې هغې حقدار وي. نو موړې په دې اړه زیاتوي
مالی امداد چې کم ملایوي ملکی او غیر ملکی ایډ چې کم متاثرینو په نوم باندې دلته کې راځي هغه د پاکستان په تاریخ کې کله هم صحیح تور باندې متاثرینو باندې ندی لگے دلے ولی کدا سی اوشی نو متاثرینو بحالی بو فوراً ممکن شی او داغی چی کم نقصانات یا غب کم او داغی غم بو کم شی. لیکن مونگا گورو چی سیلاب بنا ختم شی او آغی دا باوجود نورو سیلابونو پوری اغا متاثرین ناسی دغا سی پر ڈگر بانی خدا دی بحالی دا پارا سا اقدامات نوی شوی دیو جینا دا سی سلخ کاری چی دا کم متاثرین بی آغی تا بو بر وقت امداد ملاو شی.
بلخوا د سند د بهاله صوبایي وزیر حاجی مظفر شجرا د سند سلاونو پاړه صدا سي وایي
دا افت دومره ډیر دی چې دا وخت د دې په باره کې پوره معلومات ورکول ګران دي. خو تر دې دمه 5,000,000 ایکړ ځمکې ته زیان رسیدلی دی او تقریبا 1,50,000 کورونه تباه شوي دي. مونږ په سیند کې سیلاب ځپلو ضلعو ته 50,000,000 روپۍ هم ورکړي دي او پوره کوشش کوو چې خلکو ته په وخت پوره مرستې ورکړو.
حاجی مظفر شجرا زیاتوی چې د اولس مشر آصف علی زرداری ملګری ملتونو ته او د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی نړۍ ته د سیلاب ځپلو لپاره د مرستو خواست کول وروسته چین پاکستان ته 4.5 میلیون ډالر امداد ورکولو اعلان کړی دی، او دغسې امریکې او ایران هم په فوري توګه پاکستان ته د امداد ورکولو ویلي دي. یاد دی چې تیره شپه د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکې خصوصي استازي مارک ګراسمین په امریکا کې د پاکستان سفیر حسین حقانی سره تماس کړی دی، او مارک ګراسمین ویلي دي چې ډېر زر به د امریکې لخوا امداد پاکستان ته ورسولی شي. انیس اجمل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ری بیا هم د سند صوبې د سیلابونو پاړه. د پاکستان په سند صوبه کې د بارانونو او سیلابونو له امله 500,000 خلک اغېزمن شوي دي. دغو خلکو سره د مرستو لپاره د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د ملګرو ملتونو ستر سکرتر بان کی مون ته د ټلیفون د لارې د مرستو غوښتنه هم کړې وه. دا چې دغو سیلاب ځپلو سره ملګرو ملتونو او بهرنیو هیوادونو څه مرستې به وکړي، راځئ چې د مجید بابر په راپور کې واورو.
د پاکستان په سند صوبه کې د روانو سیلابونو او بارانونو له امله د دغه هیواد د آفتونو د ادارې د چارواکو د وینا تر مخه تر دا مهال 220 کسان مړه شوي دي او د بارانونو لړۍ لا اوس هم روانه ده. دغه اداره دا هم وایي چې دغو بارانونو او سیلابونو 15,00,000 اکړه د کرکلې ځمکه هم تباه کړې ده. د دغه خلکو سره د مرستې لپاره د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري تیره اونۍ د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال بان کی مون ته د ټلیفون د لارې خواست کړی و چې دغو سیلاب ځپلو سره دي مرستې وشي. دا مهال په سند صوبه کې د ملګرو ملتونو یو شمیر ادارو د مرستو لړۍ پیل کړې ده. په پاکستان کې د یونیسف ویاندې کرسټن ایلس پی مشال ریډیو ته وویل چې دوی په سند صوبه کې د مرستو لړۍ پیل کړې ده، خو نورو مرستو ته هم اړتیا لري.
Right now more than 5 million people have been affected by the latest monsoon floods in Sindh and this is really
په سند صوبه کې د رواني میاشتې د سیلابونو لامل دا مهال 500,000 خلک اغېزمن شوي دي، او دا په صحیح مانو کې د ماشومانو لپاره دوه اړخیز تبایده. سه 25,000,000 ماشومان د دې موجوده سیلابونو له امله اغېزمن دي. نو مونږ د دوی د صحت او خوراک لپاره ډېر فکرمند یو، او دې سره سره د دوی د خوندي ساتلو او د سکلو د صفا او بو هم مونږ سره فکر دي.
Their immediate needs around health and nutrition, around access to clean drinking water and around protection.
د ملګرو ملتونو ادارې ورلد فود پروګرام د شروع په ورځ په لکونو خلکو ته د خوراک رسولو لړۍ پیل کړې ده. په دې اړه په پاکستان کې د WFP ویاند امجد جمال مشال ریډیو تول چې دوی تردا محل په بدین ضلع کې شپږ سو کورونو ته خوراکي مواد رسولې دي. د زیاتوي
لايك فود فور 71,000 فاميليز فور ا مانت. هاوېور دیز ور بیسیکلی
دا محل زمونږ سره د یو او یا زرو کورونو لپاره د وی مشت خوراک شته. دا د روانو پروژو په مت کې زمونږ سره دي، خو مونږ ته د مرستندوی ټولنو لخوا په بیړني توګه د امداد ضرورت دی. مونږ خو لګیایو او دا مرستې د روانو درې یا څلورو میاشتو پورې روانې دي، او د دې لړۍ د جاری ساترلو لپاره به مونږ ته د نور مالی مرستو ضرورت وي.
د ایف پی خبر ایجنسی د یو راپور تر مخه د پاکستان دوست هیواد چین د سیلاب ځپلو سره د مرستو په لړ کې د 4.5 میلیون ډالر ژمنه کړې ده، او د شروع په ورځ په پاکستان کې د چین سفیر د پاکستان د آفتونو ادارې ته د 500,000 ډالرو چک ورکړی دی. د ایف پی د یو بل راپور تر مخه امریکا د شروع په ورځ پاکستان ته د 3.5 لک خلکو لپاره خوراکي مواد او د 5 لک خلکو لپاره دوایانې لیږلي دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې میرمن ویکتوریا نیولینډ ویلي دي چې امریکا به د دې امداد نه علاوه خیمې او نورې مرستې هم زر تر زره پاکستان ته ولیږي.
مشال ریډیو د حقایقو رابرڅرون کې
تاسو مشال ریډیو اوري. په پاکستان کې د ډنګي تبې د ناروغانو په شمیر کې ورځ په ورځ زیاتوالی راځي، او د صحت د قومي ادارې د رپورټ له مخې دا وخت په هیواد کې د ډنګي تبې د ناروغانو شمیره 4,201 ته رسیدلې ده، خو د سند او پنجاب حکومت ماشومانو کې د ډنګي تبې خو د خپرېدو له ویرې د سکولونو د 10 ورځو د بندولو اعلان کړی دی. په دې اړه تفصیل له اسلام آباد سره زهید راکوي.
د اسلام آباد په شمول ټول پاکستان کې د ډینګي تبې د مریضانو شمیره کې زیاتوالی ورځ په ورځ سیوا کیږي، او تر دې دمه دغه شمیره د دوه خبریالانو په شمول د 4,000 نه اوړېدلې ده، او په دې کې صرف په پنجاب کې 8 کسان مړه شوي دي. دا وخت د ډینګي تبې د مریضانو شمیره پنجاب او بیا په خصوصي توګه لاهور کې تر ټولو زیات ده. د پنجاب حکومت د سپری سره سره د ډینګي ماشو نه د بچ کېدو لپاره د آگاهي مهم هم پیل کړی دی، او په سپیټالونو کې خصوصي یونټې جوړې کړې دي چېرته چې د ډینګي تبې د مریضانو درملنه او ازمیښتنه کولی شي. د پنجاب د صحت محکمې ایڈیشنل ډایریکټر ډاکټر عبدالرزاق مشال ریډیو ته پنجاب کې د ډینګي تبې د مریضانو د تازه شمیرې په حقلا وویل.
ہمارے پاس اس وقت 3768 پیشنٹ پورٹ ہوئے، تو اس میں جو ہے نا لاہور میں 3400
دا وقت زمو سرا پٹول پنجاب کی درے ذرا وہ سوا آتش پیت کے سنا رجسٹر شوی دی چپکے یواز پا لاہور کے درے ذرا سلور سوا د ڈینگی و مرض اخته دی او په دې کې تر اوسه پورې اته کسان مړ شوي دي. دا کسانو کې دوه 13 ورځ او شپږ کسان وړاندې مړ شوي وو. دغه شان د مادنیاتو سکتر هم د ڈینگی د تبې لاسه مړ شوی وو. زبدا هم ویم چې پنجاب حکومت دې لړکې کوټلی ګامونه پورته کړی دي او یو څو ورځو کې به د مریضانو شمېره کې کمی راشي.
دغه رنګ د خیبر پختونخوا د صحت محکمې ډیپټي ډایریکټر ډاکټر ضیاء الحسنین مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر پختونخوا په ټولو اسپتالونو کې د ډینګي تبي مریضانو لپاره خصوصي انتظامات کړي شوي دي. نوموړي د ډینګي تبي د مریضانو د شمېرې په حق لا مشال ریډیو ته صداسي وویل. د صحت د قومی ادارې د رپورټ تر مخه دا وخت ملک کې 4200 او یو د ډینګي تبي کیسونه مخې ته راغلي دي چې بګي د 290 سرحد اسلام آباد کې تصدیق شوی دی. د یادونې وړ ده چې پنجاب او سند حکومت د ډینګي جراثیم خورېدو له وجې لس ورځې د سکولونو بندولو اعلان کړی دی. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شئ.
تاسو یې مشال رادیو اوري. ایف پی خبری ایجنس د امریکایی او د یوې ورځپاڼې د بلې نړیوالې ورځپاڼې په حواله ویلي دي چې د روان کال تر پایه په قطر کې د طالبانو لپاره د یو مرکز په پرانستلو باندې امریکا متحده ایالاتو رضامندي ښودلې ده. دا مرکز د دې لپاره پرانستل کیږي چې له وسلوالو طالبانو سره د روغې جوړې بهیر ته یو لار برابر شي. په دې اړه تفصیل د داود خټک نوري.
ایف پی خبری ایجنس د برتانوی ورځپاڼې دی ټایمز په حواله لیکي چې امریکا د روان کال تر پای پورې په قطر کې د طالبانو لپاره د یو دفتر پرانستې په تجویز رضامندي څرګنده کړې ده. د دغه راپور په اساس د دې اقدام مقصد غربي هیوادونو ته د موقع پیدا کول دي چې د طالبانو د نمائندګانو سره نیخ په نیغه د سولې خبرې اترې وکړي. کدا سی اوشی نو دا به له 2001 کال نه را پدې خو په بین الاقوامي سطح د طالبانو لومړنی داسې یو دفتر وي. دی ټایمز ورځپاڼه د غربي سفارتکارانو د خلیلی کی چې دا اقدام د سولې د خبرو اترو د کامیابی په لور یو مهم ګام دی. په دغه راپور کې دا هم راغلی چې امریکا غواړي چې دا دفتر په یو داسې ځای کې پرانیزي چې د پاکستان د اثر نه بهر وي. غربي سفارتکاران وایي چې دا به یو سفارت نه بلکې یو داسې ځای وي چرته چې دی د طالبانو د استادو سره د یوې سیاسي ډلې په توګه خبرې اترې کولې شي. دی وایي چې طالبان به دا دفتر هیڅ کله د دې لپاره نه کاروي چې په قطر کې فندونه راټول کړي. ټایمز ورځپاڼه لیکي چې طالبان د خپل استادو لپاره د حفاظت غوښتنه کوي. د دغه دفتر د پرانستې په اړه برېټانیا چې په افغانستان کې د امریکا نه پس تر ټولو زیات پوز لري د سویل نه ډډه کړي ده.
تاسو مشال رادیو اوري. د رویټرز خبری ایجنسی لیکي کې د شي هند به اروپایي هیوادونو ته د پاکستان د کپړو یا اوبدلو د برامداتو د ویټو د حق نه پشاشي. سفارتکاران د دې ممکنه پریکړې نه په نظر ګوري چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د 2008 کال ممبئی ترهګرو بریدونو وروسته اړیکې پیچل شوې اړیکې به خېشي. په دې اړه نور حال د ګلای اسنوري.
رائټرز خبری ایجنسی لیکي پاکستان هیلمند دی هند به اروپایي هیوادونو ته د کپړو یا د اوبدلو د برامداتو اجازه ورکړي. د سفارتکارو دخلي خبری ایجنسی زیاتوي د پاکستان او د هند ترمنځ اړیکې خېشي وي دي او دا د سیلابونو وروستۍ مرستې دي. د پاکستان او د هند د صنعت چارو وزیران به د ستمبر میاشت په اخره کې نوې ډیلی کې لیدو کاته کوي. په برسلز، جنیوا او په لندن کې سفارتکاران وایي دا اعلان ممکن دی چې هند به اروپایي هیوادونو ته د پاکستان د مصنوعاتو په برامداتو د ویټو حق نه پرشا شي. په برتانیا کې د پاکستان سفیر واجد شمس الحسن رائټرز خبری ایجنسی ته ویلي د هند لخوا دا یو مثبت پیغام دی او دا پاکستان حکومت د دې ډیره ستاینه کوي. خبری ایجنسی کې په نوې ډیلی کې د صنعت د وزارت چارواکو د دې غونډې پر فیصلو سندي ویلي. ویلي خو د ستمبر په 28 نیټې د غونډي خبرې تایید یې کړې ده. د هند لخوا په رسمي ډول د ویټو د حق نه په شاکېدل وروسته بعد د سوداګرۍ نړیوال سازمان به په نومبر میاشت لومړو کې د پاکستان په برامداتو محصولات ختم کړي. د اروپایي هیوادونو کمیشن وایانت جان کلانسي وایي دوی د هند لخوا د ویټو د حق نه په شاکېدل رپورټونو هرکلی کوي، خو د سوداګرۍ نړیوال سازمان په کچه د فیصلو انتظار کوي. خبري اجانس زیاتوي د اروپایي هیوادونو لخوا په پاکستان کې د 2010 کال جولای میاشت د سیلابونو وروسته د دې هیواد اقتصاد ښه کولو لپاره اخیستې شوي اقتصادي ګامونه لنډمهاله ثابت شوي دي. کچرې د دې منظوري ورکړې کیږي نو پاکستان ته به په برامداتو کې کلنی 115 میلیونه ډالره ګټه ملاو شي. خبري اجانس لیکي په سیاسي توګه د پاکستان او د هند ترمنځ اړیکو کې دا بهیر رو خو پرمختګ کوونکی دی. دواړه هیوادونه د سخت کال په لومړو کې د امن بهیر په بیا شروع کولو سلا شوي وو چې د 2008 کال د ممبئی ترهګر بریدونو وروسته دا بهیر ختم شوی وو. خبري اجانس په برتانیه کې د پاکستان سفیر واجد شمس الحسن د خولي زیاتوي چې د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی د هند په موهالی کې د کرکټ میچ د کتلو پر مهال د هند وزیر اعظم منموهن سنگھ سره په اروپایي هیوادونو ته په برامداتو د محصولاتو د لری کولو خبرې کړې وي او په دې کې ډیر پرمختګ هم شوی دی. واجد شمس الحسن وایي دې پریکړې ته په ښه نظر کتل کیږي چې دې سره به د دواړو هیوادونو ولس له یو بل ته نور هم رانږدې شي. خبري اجانس د مقالې په پای کې لیکي چې اروپایي هیوادونه په یو جلا پلان کار کوي چې د 2014 کال وروسته پاکستان ته په اوږدمهاله برامداتو کې اسانتیاوي ورکړي چې دې ټولنه کې شامل هیوادونو لخوا مخالفت هم کم وي.
تاسو پښتو وایست او مشال رادیو اوري. په کورم ایجنسی کې د لارې د بندیدو له امله د مظاهرو په لړ کې دا ور زده کوونکو لاس په مظاهرو پورې کړی او د پاړه چنار او ټل لوی لارې د خلاصېدو غوښتنه کړې ده. په کورم کې د سمودي رئیسې د فرقه ییزې جګړو او نښتو له امله دغه لارې بندې دي. په دې اړه طارق اورکزی تفصیل لري.
په قابلی سیمه کورم ایجنسی کې د حکومت پر خلاف ستر احتجاج ناروسته بلوشو طالب علمانو سرکاري ودانې ته هور واچولو چې پکې پولیټیکل انتظامی تر مخه د پړه چنار پوستخانه یا پوسټ افس ته زیان رسیدلی دی، خو بلخوا طالب علمان وایي چې ټل پړه چنار روډ بند دی خو د حکومت لخوا د تګ را تګ انتظام نه کېدو په وجه دوی دغه ګام اوچت کړی دی. په چوټیانو کې خپل کور ته راغلی یو طالب علم مشال لډیو ته په دې هکله څه داسې وویل.
پر چنار سٹی اوسیدن کی ہم پشاور یونیورسٹی اسٹوڈینٹ ہم 15 دن چھٹے باندھے رغلے ہم تقریباً امام میاشتا پراش و امام کلسنا ضیا کی مو لگا دا احتجاج وکڑ لو یہ مو خبر ہے چوک واوریان تک اسٹوڈینٹ یان غصاش فل مسرا
د دې سره طالب علمان دا هم وایي چې د احتجاج په وخت حکومت د ناروا طاقت استعمال کړی دی چې له امله وښکې بایونکو ګولو پر ضد راغلي. درې طالب علمان زخمیان شوي دي خو د سیمې نه انتظامی چارواکي مرستیال پولیټیکل ایجنټ ممتاز خان د دغې خبرې منلو ته تیار نه دی.
علی پولیس سر دی خپل زخمیان شوي دي او بیا د ایلال په احتجاج باندې د احتجاج دوران کې دی بیا هلته اور ولګولو پر هغه ته ډاکخانې ته نو مونږ انشاءالله د کوشش دا کوو چې کوم دې کې روانکاري دي او امید دی چې د هغې خلاف مونږ اکشن هم واړو.
د دې نه وروسته مونږ چې کله ملک حاجي شبیر حسین سره تماس ونیولو نو مشال لډیو ته وویل چې سرکاري ودانو ته زیان رسول د سیمې په مفادو کې نه دی، خو د دې سره سره دوی د حکومت نه غوښتنه کوي چې د لارو بندېدو په وجه د خلکو ستونزې دې حل کړی شي.
نو اوس هغوی جرګه وختي دی پولیټیکل ډیسیژن توري کوم او موږ ته امید ده چې انشاءالله حکومت به څه داسې اقدام وکړي چې دا کشره به ختم کړي او ته کوم څه کومه خبره وشوله دا قوم دې حمایت نه کوي په دې څه ګورنمنټ خپله یوه مجبوری دی خو ګورنمنټ په کور دی چې د سټوډنټس یا د خلکو کوم تکلیفو دی حل کړي.
موږ چې کله مرستیال پولیټیکل ایجنډ نه پوښتنه وکړه چې لارې بندېدو په وجه طالب علمانو سره د سیمې نور خلک هم په سختو مشکلاتو کې دي، نو په ځواب کې وویل چې سکیورټي صورتحال په وجه لارې بندې خو بیا هم پولیټیکل انتظامیه د خلکو مسایل د حل کېدو لپاره خپل ټول وسایل په کار راوستلي دي.
حالاتو د وجه نه روډ چې کوم دی هغه انسیکیور دی، د دې وجه نه لږ ټایم لګي. بل دا چې دا خو سټوډنټانو یو قیمتي سرمایه ده،
مونږ چې دې څونه تحفظ وکړي شي څومره دې حفاظت وکړي شي نو دې وجنه بس نن کاروي اوس روانه ده. تقریبا 1400 کسان دي ځاړه نور انشاءالله داسې کېږي.
یاد دې وي چې د خراب صورتحال له کبله 2009 کال راهسې د کورم ایجنسی ټولې لارې بند دي. امنیتي چارواکي وایي چې د خلکو د مطالبې وروسته په منځني کورم ایجنسی کې د ورانکارو خلاف توکو سفید په نامه اپریشن مکمل کړی دی. چارواکي زیاتوي چې د جولای په میاشت کې شروع شوی په دې اپریشن کې امنیتی ځواکونو خپل ټول هدفونه ترلاسه کړي دي. خو ځایي خلک وایي چې بیا هم تر اوسه ټولې لارې بند دي چې له وجې خلک په سختو مشکلاتو کې دي. طارق ورغزه مشال رادیو کورم ایجنسی.
تاسو مشال رادیو اورې سلور نیمې بجې شوې او د خبرونې نیمه برخه ته راورسېدو. په دوه منیمه کې تاسو ته تر لرو خو عبد الحق کارتا وار ورکو چې د سات لړن خبرونه درته وایي.
د افغانستان پلازمینه کابل نن درنو 14 او ډزو لړزولې او طالبانو د امریکا سفارت سره نږدې د روان برید زمواري په غاړه اخیستې ده. د خیبر پښتونخوا له پلازمینې پېښور سره نږدې د متنو په سیمه کې د سکول د ماشومانو په ګډون په ګاډي برید شوی چې پکې د چارواکو په وینا د درو ماشومانو په ګډون څلور کسان وژل شوي او 13 ټپیان دي. د خیبر پښتونخوا په لور دیر کې د عوامي نشل ګوند یو مشر او د ضلع د زکات چیرمن شیرخان په بم بمی برید کې وژل شوی دی. د پاکستان په قبایلی سیمه کورم کې پاریدونکو احتجاج کوونکو حکومتي ډاکخانه ته اور اچولې دي. د پاکستان پنجاب صوبې د ډینګي وایرس د خورېدو د مخنیوي لپاره د صوبې ټول سکولونه تر لس ورځو پورې د تړلو اعلان کړی دی.
لن خبرونه مو د مشال رادیو نو اوریدل. اوس هم تاتره اونیز خبرونه لرو. په دې کلتوري ادبي خبرونه کې کوربه بوريوال کاکړ دي او میلمن مو طاهر زلند دي.
د لیکوالو شاعرانو او هنرمندانو سره د مشال ژوندې کلتوري بندر.
درنو اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري او د تاتری په ادبي او کلتوري خبرونه کې د خبرونه کوربا بوريوال کاکړ درته راکلی وایم. د دې اونې په تاتره خبرونه کې مو ځوان لیکوال او شاعر طاهر زلان میلمه دی او هغه اوس دا وخت د ټلیفون پر کرشه لمر سره موجود دی. طاهر زلان صاحب سلامونه او په خبرونه کې هرکلی درته وایو.
مننه کور ودان تاسو ستاسو ټول همکارانو او د مشال ریډیو ټول لرو برو پښتنو ودونکو ته هرکلی وایم.
ډیره مننه زلان صاحب. مننه خو بل تاسو کو چې وخت مراوست او د مشال ریډیو لپاره یو ساعت. لومړی پښتنه چې د خبرونې په پایل کې عموما کیږي هغه دا ده چې د میلمه پیژندګلوي وي چې دا میلمه څوک دی، له کوم ځای څخه دی، څه کار کوي. نو دومره خما وویل چې ځوان دی او لیکوال دی، شاعر دی، او نور به ورپسې ته ووایه چې د کوم ځای او څومره سبق دی ویلی دی او اوس څه کار کوي.
ډېره زیاته مننه ټکر صاحب. زه د افغانستان د ننګرهار ولایت یم، د رودات ولسوالۍ، او زده کړې مې کوزه پښتونخوا کې کړې دي د اسلامیاتو په برخه کې. او د هغې د په دې خوا هم هغه وخت چې محصل وم او پر زده کړو باندې بوخت وم، د هندې رسنیو د دې تر څنګ په ادبي هلو ځلو فرهنګي ډګر کې مې کار کوو او د نورو دوستانو سره به مې خپل کوم کار چې کوو، که لیکنه به وه، که شعر به و، که ورځپاڼې ته به مضمون و، یا به هم نورو رسنیو سره کار و، هغه مې کوو. کله چې بېرته له زده کړو وروسته راغلم کابل ته، نو دلته مې هم هغه کار چې کوزه پښتونخوا کې مې کوو، د ادب او لیک او همداسې ژورنالیزم یا هم د صحافت ډګر سره وابسته پاتې شوم، چې دلته مې د سیمیزو رسنیو سره کار پیل کړ او تر ډېره لګیا یم په همدغه برخه کې په کابل کې په کار باندې بوخت یم.
مننه زلان صاحب. د استاسو د کار او د لیک پاړه خو به اوریدونکې پښتنې کوي، نو زه لغل وخت څخه په ګټ سره لتاو څخه لومړی پښتنه دا کوم چې ته دا راته وایې چې ماشومتوب د څنګه تیر شوی.
ماشومتوب د انسان د ژوند ابتدا هغه مرحله ده چې کسړی بوډا هم شي او په اصطلاح بابا هم شي، خو ماشومتوب یې نه هېرېږي او نه هم د خپل ماشومتوب هغه خاپوړې هغه هېرولی شي. زما ماشومتوب چې د پېښور په سیمه کې تېر شوی دی، د کوزه پښتونخوا په خاوره تېر شوی دی، تر اوسه هم کله هم چې زه یوازې شم، کله هم چې د تیر په اړه باندې راته سوچ او خیال شي، خپل ماشومتوب مې ذهن ته نیغ ودرېږي او هره شېبه تر کومه حده چې زما ذهن او خیال کار کوي هغه راته مخته مخته کېږي. هغه خوندونه، هغه شېبې، هغه خاطرې چې سړی د ماشومتوب نه تر کچه ځوانۍ یا تنکۍ ځوانۍ پورې لري، واقعا ځینې یعنی د نه مسؤلیتونو یو پراخه موقع چې یو چا سره وي په لاس کولی شي د فطري ژوند نه چې د ډېرو محدودیتونو د ډېرو پابندیو په دایره کې نه وي ګیر شوی، ډېر خوند واخلي. زما ماشومتوب یا کوچنیتوب هم په همدغسې یو شیبو کې تېر شوی دی او
تایر ځلان صاحب، زه به دا خبرونه په یو پښتنه مخ په وړاندې پسې بوزم چې ته د لیک او شعر ته د لڅ وخت پام کړی و.
بلې، ادب یا هم تخلیق هغه لاره ده چې تقریبا انسان د پیدایښت سره یو ځای د هغه په طبیعت کې اخیستل شوی وي او څنګه چې هغه دې نړۍ ته سترګې غړی او بیا ورځ تېري، هغه فطري وړتیا یا فطري استعداد چې د انسان په وجود کې وي هغه هم ورسره وي، او لکه څنګه چې د هغه ظاهري جوړښت یا وجود د ورځې په تېرېدو سره نمو کوي او بېلابېلې بڼې خپلې کوچنۍ وي، بیا حتی یو د ګرځېدو ورشي او بیا هم حتی زلمی شي، همدغه د تخلیق یا هم د شعر او د ادب سره د تړون مسله هم همداسې ده. د انسان د پیدایښت سره سم ځینې انسانان په دغو خصوصیتونو باندې سنبال پیدا کړی شوي وي. زه به هم امکان دې ولري تر اوسه پورې ما په ډاډه زړه ځان ته خپله د یو تخلیقکار یا د یو شاعر لقب ځان ته نه ورکوم او نه ما دا حق تر اوسه ورکړی دا د اورېدونکو قضاوت دی، خو هغه څه چې زه تر کومه حده په خپل ځان کې محسوسوم، ډېر وخت ما نه په شعوري توګه باندې داسې کوم کوشش کړی چې زه دې اخته راشم، او لکه انسان چې دغه ورځې شپې چې تېرېږي په همدې کې کاغه غواړي که غواړي نه، دغه د فطري استعداد ظهور له هغه نه کېږي.
او دومره خو به درته معلومه وي چې لومړی دې په شعر ویلو پیل کړی و که په نثر؟
بلې، لومړی مې په شعر باندې پیل کړی و. هغه وخت چې کله ما شعر ته مخه کړله په افغانستان کې د طالبانو حکومت و، او تقریبا نو دغه سندرې دا هم بندې په ډېرو شیانو باندې پابندي وه، شعر مشاعرې دا شیان هم نه کېدل ډېر، خو بیا هم چې کله به مونږ دغسې نړیوالې رسنۍ اورېدلې د هغوی نه به د خپرونې وي یا به مشاعرې وي یا به د شاعرانو سره مرکې وي، نو هغه کومه تنده به چې مونږ درلودله هغه به مونږ غوښتل چې د شعر د لارې د هغې اظهار وکړو. هغه وخت ما مطالعه نه وه کړې، نو د دې وجې نه نثر ډېره مطالعه غواړي، ډېره هڅه غواړي، ډېر وخت غواړي، نو د دې له کبله لومړی پیل ما د شعر نه کړی. بیا په 2003 کې چې ښه مطالعه نه وکړله، د هغې نه مې وروسته بیا په ادبي لیکنو باندې پیل وکړ، او تر ننه کوشش کوم چې په دغه برخه کې څه وکړم.
ډېر ښه. اورېدونکی را سره دی ور بسو چې څوک خبرې کوي. سلامونه ورور، څوک خبرې کوي؟
سلام علیکم.
وعلیکم سلام، څوک خبرې کوي تاسو؟
زه د کوټې سرګنجي څخه شبانه حکمت خبرې کوم. ما ته خپل شانل خدمت زما بابي کائنات او زما سره په څنګ کې د ګران حکمت له حکمتیار کار ته مشه تاسو اورېدم کارکونکو ته سپیشل سپیشل سلامونه وایي. تاسو میلمه ته سره غلاس وایي.
میلمه څخه څه پوښتنه لرې؟
میلمه ته دا پوښتنه لرم چې کار مې نه کړی ته کیا؟
ډېره مننه له ټلیفون کولو څخه تایر ځلان صاحب. دا پوښتنه خو سخته نه ده
کاکر صاحب، مونږ تاسو چې یو په اصطلاح باندې شاعران یو که نه، شاعر ته ډیر سوشیانه خلک ورته خدای شاګردان وایي. نو دغومره سپیشلی خلک یا هم دغومره خلک مونږ باندې لورینه کوي دومره نوم لوباندې کوي، نو باید مونږ خلکو ته حقیقت وایو، نه دا چې په ډیرو هغه مهمو مسلو باندې چې د لیکوال د شعر د ژوند سره تړلي پرده واچو. مینه د انسان سرش دی، د انسان فطرت دی، د انسان د وجود سرچینه ده، د همدغې مینې نه سرچینه اخلي. رحمان بابا وایي دا جهان دی خدای له عشقه پیدا کړی، د جمله او مخلوقات او پلار دی. نه مینه انسان کوي، انسان بی له مینې ژوند نشي کولی. او زم انسان یم، د اجمل خټک شعر دی چې زه هم زلمیم زه هم سینه کې زړه لرم، سینه کې کار نه دی قدرت کړی مې بخنه غواړم. نو خامخا د انسان په ژوند کې داسې مرحلې راځي، مینه به هم کوي، د چا سره به مینه هم کوي، حتی ځینې خلکو سره. دا د انسان فطرت دی، ځینې خلکو سره به یا دښمني یا به څوک بدې راځي، ځینې نه به نفرت کوي. نو مینه څوک هم انکار نه شي کولی چې ما د یو مینه نه کړي یا زه مینه نه کوم.
نه ځلان صاحب که دا پوښتنه هو او نه ته راولو نو بیا ډېره مننه. یو اوریدونکی را سره د ستاسو نظم ته راځو. ورځو چې څوک خبرې کوي خپرونه کې، هرکلی درته وایي ورونه.
السلام علیکم ورور، از امیر خان خبرې کوم، سویټزرلینډ نه.
سویټزرلینډ څخه خبرې کوي تاسو؟ سویس څخه خبرې کوي. امیر خان صاحب خپرونه کې هرکلی وایو درته. طاهر ځلان صاحب میلمه دی، څه پوښتنه لري لاغوی څخه؟
مهرباني د محترم مېلمانه په پښتنه داده چې دا نن سبا په شعر شاعري کې داسې فکر وکړو لکه دغه داسې شعرونه چې دي په حقیقت کې چې لا په چمن پورې ویلې شوي دي، لا په ننګرهار د پاریس په باندې نه ورکوم، په لندن باندې دغه یوه سندره یو شعر چې ویلی شوی داسې په دې شعر شاعري کې هغه حقیقت شای موږ نه وینو. آیا دغه شعرو ته دوی په څه نظر ګوري؟ چې دغه په جای دي که بے جای دي؟ په دې باره کې به پوښتنه کوله تاسو نه مهرباني.
ډېره مننه امیر خان صاحب له ټلیفون کولو څخه. طاهر ځلان صاحب د دوی پوښتنه خو مو واورېده.
بلې ککړ څه دوی په خپل ویل چې موږ په کې دغه حقیقت نه وینو. یو د شعر محتوا ده، یو د شعر خپل د شعر بحثیت شعر موږ کله د شعر په اصول باندې یو جملې یا ځینې ټکي چې سره تړل شوي پوره وي، موږ هغه د شعر د زمرې نه یا د شعر د ډګر نه شو ایستلی. خو دا خبره مهمه ده چې شاعر خپل مسؤلیت ادا کړی که نه، هغه څه چې لیکوال یا لوستونکي غواړي. مثلا لکه دې ورور چې ویلې چې موږ ځینې حقیقتونه نه وینو، پکې دا د لوستونکو غوښتنه ده. اوس دا د شعر د لیکوال پورې اړه لري چې تر کومه پورې هغه خپل مسؤلیت ادا کړی، هغه څه حالات او وخت او خلک چې ترېنه غوښتنه کوي تر کومه حده هغه ته جواب دلی دی. دا یوازې د مسؤلیت خبره ده. ګومان نه کوم که موږ یوازې په دې باندې چې حقیقت نه وي ویلی هغه د شعر له ډګر وباسو. که حقیقت یا د شعر د هغه تاریخ ته ګورو یا د شعر په اړه چې پوهان څه نظر لري، زیاتره وخت ښه شعر هغه ګڼل شوی وي یا ډېره درجه هغه شعر ته ورکړی شوی وي کوم چې خیالي وي، حقیقت نه لري. خو د لفظونو ښایست، د ترکیبونو استعمال، د لفظونو د جملو جوړښت هغه ښه شوی وي، نو پوهان هغه ته د ښه شعر وایي. دا ډېر ښه شعر دی. نو د دې له کبله که لیکوال خپل مسؤلیت ومني ښه خبره به وي، ډېره ښه خبره به وي. که خیالي شعرونه ووایي یا هم د ځینو سیمو
ځلان صاحب، که څه هم د شعر او د لیک په اړه ویل کېږي چې دا د ټولنې ترجمانی کوي یا د ټولنې چې کوم ستونزې دي هغه ولس ته او د واکاوندانو ته په ګوته کوي او په خپل انداز یې په ګوته کوي، تاسو لیک هم کوئ، تنقیدي لیک هم کوئ، ستاسو مقالې پښتنو لوستې دي، هغوی به غږ اوري ستاسو. دا راته ویلی سي چې په شعر کې چې څومره مبالغه کېږي، یعنی لکه دوی چې کوم څه ته اشاره وکړه، آیا دا د شعر پر شعر باندې څومره اغیزه کولی سي، یا په ښه اړخ کې یا په بد اړخ کې؟
په عربي کې یوه مقوله مې لوستلې وه، په هغې کې ویلي چې احسن الکلام اکذب الکلام. هغه وایي چې یعنې ښکلی شعر هغه وي کوم چې زیاته مبالغه وي. هغوی ښکلا د مبالغه، ځکه دغه مبالغه چې کوم یو وخت راځي نو خامخا هغه به په ذهن کې یو نوی کائنات هغې دپاره جوړ کړي وي. مثلا حمید بابا وایي چې دا غاښ په خوله کې خط په مخ د سنم راغی که سپوږمۍ شو په حاله کې دا غاښ په خوله کې زیر کا که ژاله شوه په لانه کې. حقیقت کې کوم دې ته وګورو امکان دی ولري دغه عمره رښتینی شی دی نه وي، خو که د دې ښکلا ته دې وګورو هغه څه هغه ښکلا هغه د منظر پشي چې په دغه یا هغه تصویر انځور ایمیج چې په دې شعر کې دی هغې د دې شعر ښکلا هم زیاته کړې ده، دې شعر ته ارزښت هم ورکړی دی. روحي صاحب په خپله یوه لیکنه کې د دې په شعر په مقابل کې بیا یو بل شعر راوړی چې هغه وایي ډېر ثواب ګورې لرینه چې څوک د یتیم په سر لاس راتښتي. دغسې یو شعر دی، یعنې د مفهوم او د محتوا له مخې دا دین د امکان ولري، اخلاقي ارزښت ډېر ولري، خو ادبي ښکلا او ادبي ارزښت د حمید بابا شعر ته خلک ورکوي. نو دغه مبالغه دغه کوم شاعر چې کمال خپل په شعر کې بیانوي خلکو ته دا د شعر ارزښت یو په دوه کوي. البته ما مخکې وویل د شاعر د مسؤلیت خبره هغه بېله ده، که مسؤلیت یې ادا نه کوي یوازې په همدغه ادبي ښکلاو پسې وګرځي صحیح ده، هغه به ښه شعر وي، ښه شعرونه به یې تخلیق کړي وي، خو هغه به یوازې په دیوان کې وي. د ژوند په لارو چارو کې به د خلکو د لارې مشال نه وي، خلک به ترېنه څه ګټه نه شي اخیستلی.
ډیر مننه. بل اوریدونکي ټلیفون کړی دی، ګورو چې له کوم ځای څخه دی. سلامونه ورور طاهر ځلان صاحب مو میلمه دی.
وعلیکم السلام. جلال الدین هم د سرپل ولایت مقاله چزونکي د ایران خبر پښتونجان د کیم څخه.
جلال الدین صاحب خبرونه کې در تار کلای وایو
پښتون دغه د طالبان په وخت کې مو ځای شیر وایي نو د طالبان د رژیم په وخت.
ځلان صاحب دای وای چې د طالبانو په وخت کې تاسو چیر واست اتمن داو چې شیر مو وای کنه؟
بله، دا لکه څنګه چې مشکې ویلې د طالبانو د حکومت پر مهال باندې زه خپله په افغانستان کې وم، او بیا په وروستیو کلونو کې یعنې په اتنوي نهه نوي چې زه بېرته پېښور ته لاړلم، هلته د کواټ په سیمه کې موږ اوسېدلو. کواټ د پېښور سره نږدې سیمه ده، هلته ادبي هلې ځلې خورا تودې دي د پېښور د نورو سیمو په اړه په څېر باندې. نو هلته یو ادبي ماحول و، مشاعرې به کېدلې، غونډې به کېدلې، سیمینارونه به کېدل د نورو سیمو نه، د کویټ نه، د بلوچستان نه، د پېښور نه، مردان نه، هغلته به شاعران راتلل، همداراز د کرک، لاچی، بونو، انګوټل. نو دغه یو ادبي مرکز باندې هغه بدل شوی، کوم طرف نه بم چې لیکوالان راتلل دلته به راتلل. نو د هغې دپاره به مشاعرې کېدل، یو قسم زه په ادبي چاپېریال کې دننه پاتې شوی یم. نو کله چې سړی څومره د ادبي چاپېریال سره نږدې وي هغه شعر هم لیکلی شي، نثر هم لیکلی شي، او دغه سفر یې په مخ باندې بوتللی شي. هغه وخت موږ هم په ادبي چاپېریال کې پاتې وو او هڅه به هم کولی چې څه ولیکو.
ځلان صاحب اوس به دیا نظم تراسو اوریدونکي به په انتظار وي ستاسو د شعر اوریدلو ته.
کاکر صاحب، نظم عنوان دی ورکه ماجی. او دا چونکه موږ خپل زخم همدغه د میډیا سره اړیکې لرم، نو زیات انځورونه یا زیات ترکیبونه یا زیات سمبولونه چې دي هغه تقریبا همدغه د میډیا په برخه کې زما د ژوند یوه خاطره یا یوه کیسه ده. ژوند لکه سیند په مخ روان دی، شاته نه راګوري. وخت د هوا په اوږو سور دی، چاته وار نه کوي. څومره کلونه، څومره ورځې، څومره شپې تېرې شوې، خو څو شېبې ته مې درزاد د زړه ونه درېدله. اوس هم ستا لارې څارم ګران او هم تا یادوم. ځکه یو وخت تا هم زما په یاد ژوندون تېراوه، یو وخت به تا هم زما لارې غونډه ورځ څارلې. هر څو زما او ستا تر منځ که فاصلې پرتې وي، خو پرمختګ او وسایلو فاصلې وړې وي. تا به سپوږمۍ ستورو ته شپه کړه زما یاد کې تېره، او چې رڼا به خپلې وړانګې راخورې کړې په تا، ته به د روڼ سهار په تمه تلویزیون ته راغلې. او چې رڼا به خپلې وړانګې راخورې کړې په تا، ته به د روڼ سهار په تمه تلویزیون ته راغلې. شوګیر وهلې او سرې سترګې به دې کش کړې سره، او څو شېبو ته به دمه شوې د شمشاد لمن کې. زه هم خبر وم چې ریموت به ستا په لاس کې وي، اوس ما به د ستا په خوښه سپینه جوړه واخیستله. زه په زړه کې وم خوشحاله چې ته ګورې ما ته، ما د سټوډیو نه سلام وکړ او مسکی به شوما. زه پوهېدم چې تا سلام واخیست مسکی به شولې. ما به چې هر څه ویل یاره مخاطب مې ته وې، ښه پوهېدم زما همکاره به دې ښه نه راتله. تا به ویل چې دې ته مه ورګوره، ما ته ګوره. تا به چې څه ویل نو ما به بس هم هغسې کړل لکه هم ته د خپرونې پروډیوسره چې زه هم نور نه پوهېدم ولې په ما څه چل شوی، خو ستا واز رانه پنځه واړه خواز شوړي وو. ستا سندریز غږ زما روح ته نرمستي ورکړله. ما ستا د مخ کتاب بستا د غږ رڼا کې لوسته، ما ته لیدلې نه وي، ما ته پېژندلې هم نه، خو ستا د ډېرې لیوالتیا زه هم د ځانه ورکړم. چې به سهار شو نو به زه د روڼ سهار لپاره څلور پنځه ځلې هندارې لره ودرېدلم، ځکه زه پوه یم چې به بیا وي ریمونټ ستا په لاس کې، بیا به د جنګ وړوکي رور سره ریمونټ باندې وي. چې به برېښنا کله سهار یو څو شېبې لاړله نو ولسمشر لره هم به دې خیرې کولې. تا ستا دې دومره لیوالتیا زه هم له ځانه ورکړم، ما ته لیدلې نه وي، څوک یې ته او څنګه به یې، خو ستا دې ډېرې لیوالتیا زه هم لیواله کړمه. هغه ورځ هم راغله چې تا هم شېبې شمارلې. ګله، زه هم د خپل ارمان میراج ته ورسېدم، ستا د ښکلا په باغ کې وګرځېدم څو شېبو ته. له هغې ښکلې وي چې ما دې تصور کړی و، تا هم احساس کولو داسې چې جنت کې اوسې، لکه چې خدای وي پوره کړی ستا ارمان د ژوندون. او بیا زمونږ ترمنځ ټولې فاصلې ختمې شوې، چې به مو کله هم یو بل په زړه راوورېده نو په یو بل به مو د مونږ دواړو سترګې یخې کړلې. خو اوس پوه نه یم د دې دومره جدایۍ به وجود چې شو یو کال تېر خو مونږ یو بل سره ونه لیدل. ستا د موبایل شمېره اوس هم له ساحې بهر ده، ستا د موبایل شمېره اوس هم له ساحې بهر ده. کله نا کله مې یو تور اندېښنه ونیسي چې هسې نه تا په رښتیا د ژوند ساحه پرېښې وي، یا د تا ورور وي څوک وژلی په ناحقه باندې. جرګې د سولې فیصله کړې د تا په سر وي، ته یې په بدو کې ورکړې په ښار کې نه یې، یا کورنۍ د تا کوژده وي چېرته لرې کړې د کور د پاره د په تېر ژوند اړولې خاورې. ما خو د ژوند په لاره دومره پړاوونه سر کړل چې تېر وختونه هېرول زما په وس کې نه دي. ګله ای ګله، ای زما د سر د سترګو ګله، د تا لپاره زه تر ننه زړې لارې څارم. د موبایل شمېره ته اوس مې هغه ساتلې، هر څوک چې زنګ وهي ما ته ستا یادونه راشي. ژوند مې د زهرو ګوګ دی، خدای ګو تېرولې ګران دي. که ته د ژوند په لارو ستړې او تللې یې پرې، زه هم د ژوند له باره ستړی یم، نور تللې ګران دي.
ډېره مننه، ډېر خوږو ځلان صاحب، ډیر خوږ نظم او ډیر احساساتي او ډیر پزله پوری تصویر په کې رانغښته یو. زه دې هم خپه کم او هم خوشاله. خپه دې ځکه کم چې پریډیو کې مونږ ښکارو، او خوشاله دې هم په دې کم چې نه ښکارو. ډیر خوږو، ډیر خوږو. اوریدونکو ته به ورسو چې هغوی څوک خبرې کوي. سلامونه ورور، څوک خبرې کوي او له کوم ځای څخه؟
وعلیکم السلام، زه بصیر یم د پکتیا ولایت څخه.
بصیر صاحب سلامونه میومنه. طاهر زلان صاحب میلوه دی، ځوان لیکوال او شاعر.
او زه د شعر څخه دوه پښتنې لرم. هغه دا چې شعر په څو ډوله دی، که دا لږ وضیحه کې. او بله پښتنه دا دی چې شعر د موضوع له مخې په څو ډوله دی، یو شعر د جوړښت له مخې په څو ډوله دی، او یو شعر د موضوع له مخې په څو ډوله دی.
ډیره مننه بصیر صاحب. ځلان صاحب، د دوی دواړې پښتنې تاسو واورېدې که څنګه؟
بله، دې ورور پوښتنو ته زه لږ نه غواړم د نصابي پلوه جواب ورکړم. په نصابي کتابونو کې زموږ هغه زړې خبرې دي اوس هم چې شعر په څو ډوله دی، د محتوا له مخې یا د معنا له مخې، چې مثلا حماسي شعر دی، وطني شعر دی، عشقي شعر دی، عرفاني شعر دی، آزاد تعریفونه کوي. او همدا ډول د جوړښت چې مثلا نظم دی، نه آزاد نظم دی، غزل دی. زه غواړم دې ته ووایم چې نن سبا شعر د شعر په معنا یا په حیث باندې مطرح دی. دوی ته څوک نه ګوري چې دا حماسي شعر دی که دا عرفاني شعر دی که دا تصوف شعر دی. هر کله چې د شعر او د شعریت تقاضی هغې پوره کړي، هغه شعر شعر دی. بیا هم که دوی غواړي چې تر څو هغه نصابي موضوع باندې سر خلاص شي یا په اړه معلومات لاسه کولای شي د پونتون له استادانو څخه پوښتنه وکړي. خو تر زه په خپل په دې نظر يم چې زما د پاره دا مهم نه دی. سائل صاحب ډیر وطني شعرونه ډیر حماسي شعرونه ویلي، هغه شعرونه دي اما د پاره دا ارزښت نه لري چې دا حماسي دي که څه. خو ما د پاره د یو شعر په حیث باندې ارزښت لري ځکه چې هغه د لوړ معیار دی. همدارز رحمان بابا ډیر صوفیانه شعرونه ویلي، مونږ دا نه شو ویلی چې یوازې هغه عرفاني شاعر دی، هغه یو ډیر لوړ شاعر دی، د انسانیت شاعر دی. نو د هر چې د جوړښت له پلوه دی، د جوړښت له پلوه مونږ شعرونه په څو برخو باندې شو، آزاد شاعري، پابند شاعري، بیا په پابند شاعري کې مونږ نظم شو، غزل شو، سندره شوله، هایکو شوله، یا دغس نور کوم ژانرونه چې پابند یا ځانګړي د جوړښت اصول لري. آزاد شاعري چې د آزاد نظم په نوم باندې پیژندل کېدلی شي، همداراز د نثري نظم په نوم باندې پیژندلی شي، او دې ته ورته ځینې نور هغه ژانرونه چې د جوړښت له مخې مونږ تقسیموو.
ډېره مننه. بل اوریدونکی راغلی دی چې څوک خبرې کوي. سلامونه وروره.
بله سلامونه ونې کې هلې ککړ صاحب تاسو ته او ځلان صاحب ته او د مشال رادیو ټولو خوږو مینهوالو ته
ډېره مننه. څوک خبرې کوي او لکم ځای ځخه؟
د افغانستان د لوګر ولایت نه همرنګ سره په تماس کې.
همرنګ صاحب خدای دې راوله. ځلان صاحب میلمه دې څه پوښتنه لري؟
زما پوښتنه ده ځلان صاحب نه، دغه د لومړۍ پوښتنه یو شعر نه کا یو سندرغاړی یو څوک غوښتنه وکړي چې په یو حالاتو باندې ماته یو شعر ولیکه. چې ډېری خلک وایي چې او که څوک یو سندرغړی یو څوک د شعر نه غوښتنه وکړي چې په دې حالاتو کې ماته داسې یو شعر ولیکه هغه ته د زور شعر ویل کېږي، نو د نظر غواړو چې دی څه وایي په دې خبره کې، او بل د څو ټولګي لري د شعر چې چاپ کړي دي او د کوم سندرغړی دي.
د دوی ټلیفون چې دی کته سو همدغه پښتنې زه په ورسېدم، زما په خیال چې همدغه مطلب او دا پښتنې ما تاسو ته پریښې وې. درنو اوریدونکو ځلان صاحب د پښتنې خو دوه اورېدې کنه؟
بله لومړی خو د فرمایش خبره وکړله، یا هم د غوښتنې چې شعر نه سندرغاړی غوښتنه کوي، نو دا د یو بل ضرورت دی. سندرغاړی یا هنرمند چې کوم موسیقي سره تړلي وي، هغوی همیشه غواړي چې دغسې یو شی خلکو ته وړاندې کړي، داسې یو شی کلام خلکو ته وړاندې کړي چې د هغوی د خلکو د خوښې وړ وګرځي. نو زیات وخت هغوی د شاعرانو نه غوښتنه کوي، خو البته هغې ژوند دومره نه وي، ځکه هغوی چې کله غوښتنه کوي زیاتره وخت هغوی د ډېر پریوتي طبقې یا د هغې خلکو د ذهن انځور خلکو ته وړاندې کول غواړي چې هغه ذوق نه لري. د دې له کبله د هغسې کلامونو یا د هغسې شعرونو معیار هم یو څه پریوتی وي. خوالی هغه هنرمندان هغه سندرغاړي چې هغوی لوستي دي د شعر په ذوق باندې پوهېږي، د شعر ذوق لري، هغوی بیا ډېر پرمشتونه نه کوي، بلکې شاعرانو چې کوم شعرونه تخلیق کړي دي کوشش کوي هغه ووایي چې خلک مینوال هم لري. نن سبا پښتانه ماشاءالله ټول ذوق لري، با ذوق خلک دي او تعلیم یافته دي، ډېر خلک تعلیم یافته شوي دي، لپاره هغوي ښه شعرونه نن سبا ډېر خوښوي. نو نوي سندرغاړي چې کوم راوځي یا هم په ورو سندرغاړو کې چې کوم یو څو نمونه دي، هغوی تل دغه کوشش کړی چې په دې د شاعر نه غوښتنه وکړي چې دغه موضوع باندې راته شعر ووایي. راسم تللي د هغوی شعري ټولګي راخیستي دي او شعرونه یې ته ویلي دي. او د زما د شاعرۍ د ټول لپاره یې خبره وکړه. تر اوسه پورې یوه ټولګه مې د شعري چاپ ده، خوشبو نوینه د رنګونو څاڅي په نوم باندې په 2008 کال کې چاپ شوې ده. نور او میوم شاعري کړې ده، خو تر اوسه پورې لا په دې نیم بریالی شوې چې راټولې کړم او خپره یې کړم.
او سندرغاړو دی وایي شعرونه ویلي دي؟
بله. کوزه پښتونخوا کې هارون او بهاولي په نوم باندې یو سندرغاړی و چې د کوټ د سیمې پخوانی سندرغاړی دی، ډېر ښه غزل وایي. هغې مې هم یو غزل ویلی دی، او د روسیې کې هم دوه درې سندرغاړو ویلي دي دلته په افغانستان کې، د افغانستان سندرغاړي دي.
مننه ځلان صاحب. هغه د اوریدونکو غوښتنه او چې د وطن په اړه کوم لنډ شعر لري، ځکه چې د وخت اوردوالی چې دغه په پام کې نوسو، ځکه چې وخت را سره کم دی، لنډ شعر کلري چې هغه د اوریدونکو غوښتنه پورسي.
کاکر صاحب، ما چې دغه کوم شاعري کړې تقریبا په غیر محسوس انداز کې، ټوله زما د وطن شاعري ده، او داسې تر اوسه پورې د لکه ځینې خلک چې ځانګړي نظمونه لیکي او نوم عمر ته کې دي وطن، او داسې نور نو تقریبا ما کوشش نه کړی چې په دغه سی برخه کې لاشم، خو په مجموعي کې زما شعری وڅېړل شي ما کوشش کړی په غیر محسوس انداز کې د خپلې سیمې د خپلو پښتنو د خپلو خلکو د زړه خبرې وکړم. یو غزل لیک
ارشاد
غوښتنه وه، هماغه به ووایم.
راځه چې وایو، راځه چې وایو.
ورښکارۍ چې څېره کړله میرا ته نه شوله د وخت په لاس کې ما ته، نیست خونه هو په هس کې دی ګمان دی ځان راوپېژنه څه یې کایناتا، او د هجران د تجربې لپاره ګرانه یو څه وخت زړه صبرولو ملاقاته، د هر چا سترګو کې زخم پکېدلی پرهرونه د زړه وښایمه چاته، یو ګلاب د استراب له زړه چاودنه چې خوشبو شوه زانه
وسپاره هوا تا. ډیر مننه ځلان صاحب، خوشاله اوسئ، پزله پوری غزلوي بس ځلان اوسئ، او مننه مکو چې وخت مروست او د مشال ریډیو په خبرونه کې مو را سره برخه واخیسته. لږ وخت لرو، کته څه ویل غواړي او یا اوریدونکو؟
بلې، زما یو غوښتنه چې نشي د اوریدونکو نه کوم وسنی علا البته یو څه سیاسي او پولنیز خپلري، خو زمونږ د یو لیکوال او شاعر په هیڅ مونږ باندې د مسولیت ته باید د خپل خلکو نه، خپل مشرانو نه، خپل کشانو، خپل همزولو نه دوی لپاره ډیره زیاته مهمه ده چې باید راټول شي سره د دغه ټولو چیلنجونو د ټولو ګواښونو په وړاندې ودرېږي، او خپل پښتانه خپل هغه خلک چې دغه سي د مخته د خوب ژوند د خلکو نن سبا خلک اخلي د دوی په وړاندې ودرېږي، هغه که ار څوک وي، او خپل استقلال خپل خپلواکي واخلي خپل خلکو ته ژوند.
ډیره مننه ځلان صاحب، ډیره مننه. بس وخت هم د خبرونې پای ته ورسېدی. بوریوال کاکړ.